یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خپرونه زه احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې له ډېره امریکایي سرتیرو سره په ټلیفوني خبرو کې د هغوی د خدمتونو او قربانیو په خاطر مننه کړې. پر دې سربیره نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید په افغانستان کې د جګړې بندیدو او سولې ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان دولت یو ځل بیا طالبان په ښارونو کې د مقناطیسي ماینونو په ایښودو تورن کړل او د امریکا سنا جرګه همدا اونۍ د مخکیني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاع محاکمه پیلوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید په افغانستان کې د جګړې بندیدو او سولې ته لومړیتوب ورکړي او د دوی په وینا له خپل واسه پورته خبرې باید ونه کړي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ دغه څرګندونې پرون په کابل کې د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو له ویاندویانو سره په ګډه خبري غونډه کې د ټاپي پروژې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو د وروستۍ ژمنې په غبرګون کې وکړې. اندړ وویل
د ټاپي د پروژې د امنیت لپاره موږ نهایت زیات ځواکونه لرو. دوی دې هغه څه سي ژمنه یې کړې ده، وعده یې کړې ده چې د سوله کوي، بین الافغاني مذاکراتو ته ژمن دي او عمل ته په معنادار مذاکرات کوي. همغه ته د راسي هغه دي کینې هغه لومړیتوب دی، هغه د هیواد تر هر څه لومړیتوب.
په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ او پلاوی ترکمنستان ته د سفر پر مهال د هغې هیواد له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د ټاپي او ریل ګاډي د پروژو د امنیت په ګډون د دغو پروژو د عملي کېدو په برخو کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان ښاغلی اندړ یو ځل بیا طالبان تورن کړل چې د سولې لپاره اراده نه لري، ځکه یې مذاکره کوونکی پلاوی د سیمې هیوادونو ته په سفرونو بوخت دی. د افغانستان دولت یو ځل بیا طالبان په ښارونو کې د مقناطیسي ماینونو په ایښودو تورن کړل او ویل چې دا د جګړې په لیکو کې د طالبانو د ماتې په معنا ده. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان وایي دوی د دغو چاودنو په تړاو شاوخوا 300 کسان نیولي چې په خبره یې طالبان هم پکې دي.
لږ تر لږه په تېره میاشت کې په کابل کې ډېر شلقه ماینونه شنکلای شوي دي. دا په دې معنا چې د ډېرشو فاجعو مخه نیول شوي ده. دغه ماینونه د سړک د غاړې ماینونه، مقناطیسي او استقامتي ماینونه وو او هدف یې هم د خلکو وژل وو.
طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاوله افغان وایي چې د دې ولایت په ناوی ولسوالۍ کې لاس ولسی وګړي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې ټپیان شوي. ښاغلی افغان تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ملکیان پرون مازدیګر هغه مهال ټپیان شول چې په همدې ولسوالۍ کې د دواړو لورو ترمنځ مخامخ سخته جګړه ونښته.
د دې جګړې د مرمۍ په تبادله کې د یوې کورنۍ یا دوو کورنۍ چې سرهولونه او د کازه مندي لاس کسان زخمیان شوی دي چې اوس په هلمند ولایت کې د ایمرجنسی روغتون ته نن لپاره را انتقال کړي چې یو لا هم د نوو وسایط څخه حالته پاتې دي.
نو موري وايي په ټپیانو کې درې یا څلور خزي هم شامل دي. د هلمند امنیتي چارواکو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. د امریکا سنا جرګه همدا اونۍ د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاع محاکمه پیلوي. ټاکل شوی سبا د فبروري په 9 د امریکا سل سناتوران د قاضیانو په توګه دا معلومه کړي چې ډونالډ ټرمپ پر کانګرس د د پلویانو په يرغل کې مجرم و پیژني او کنه. د ټرمپ پاریدلو پلویانو د 13 جنوري میاشتې په شپږمه هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ يرغل وکړ چې د نننه پکې ټاکنیزو کالجونو د هغه د ځایناستي جو بایدن د بریا په اړه غونډه لرله. هغه مهال استازو جرګې د ډونالډ ټرمپ د دغه خوځښ په هڅولو تورن کړ او هغه یې د واک په وروستیو ورځو کې د دویم ځل لپاره استیضاع کړ. جمهوري غوښتونکي سناتوران بیا تر ډیره د ټرمپ له محکومېدو سره مخالف دي او د هغه استیضاع یې له اساسي قانون سره په ټکر کې یاده کړې ده. همدې مخالفت ته په کتو داسې بریښي چې ټرمپ به د سنا جرګې د استیضاع له محاکمې براءت ترلاسه کړي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل ویلی چې د روسیا او اروپای ټولنې ترمنځ اړیکې داسې مرحله کې دي چې په دې اړه باید یوه مهمه پریکړه وشي. بوریل دغه څرګندونې له مسکو څخه تر کتنې وروسته وکړې، هغه کتنه چې د ده په وینا ډیره پیچلې وه. ښاغلی بوریل پرون وویل روسیې ته د سفر په ترڅ کې لانجمن خبري کانفرانس او له دې هېواده د اروپای ټولنې د دریو ډیپلوماتانو ایستل د دې څرګندونه کوي چې روسی چارواکو ونه غوښتل چې له دغه فرصت څخه له اروپایي ټولنې سره د رغون کې ډیالوګ لپاره ګټه پورته کړي. د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګیلا وروف له بوریل سره د فبروري په 15 په خبري کانفرانس کې اروپایي ټولنه د اعتماد وړ شریکه ونه بلله. له هغې لږ وروسته مسکو له روسیې څخه د سویډان، پولانډ او جرمني د ډیپلوماتانو د ایستلو خبر ورکړ او ویل چې دغو ډیپلوماتانو د جنوري په 23 په هغو مظاهرو کې ګډون کړی و چې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په ملاتړ شوی وي. د هنګری حکومت د اروپای ټولنې لمړنۍ غړی دی چې د خپلو خلکو لپاره یې د روسیې د کورونا ضد واکسین تطبیق تایید کړ. د هیواد پرون وویل چې د سپوتنیک وی واکسین 40,000 دوزه توزیع ته چمتو ده. او په هند کې د ژغورنې او مرستې رسونې ډلې د هغو 120 کسانو پلټنه کوي چې پرون له سیلاو وروسته لا درک شول. پرون په اتاراخان د ایالت کې وروسته تر دې سیلاو راووت چې د همالیا غرونو د طبیعي کنګلونو یوه برخه ونړېده. تر اوسه په دغه پیښه کې د 14 کسانو د مړینې خبر تایید شوی دی.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. د دې خبرونه په دوام کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي وړاندې راپورونه خبرو. په داسې حال کې چې د دوهې د موافقې په اساس له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په وتلو کې شکونه پیدا شوي، ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې له دیره سرتیرو څخه د هغو د قربانیو په خاطر مننه کړې. په نورو موضوعاتو کې د کابل کندهار د لویې لارې موټر چلوونکو کاربندي لا هم روانه ده. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ټاکل شوی د امریکا په سنا کې پروانه اونۍ کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوهمه استیضاحیه محاکمه جوړه شي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز بحث لرو چې په دې خپرونه کې به د افغانستان د مطالعې د ګروپ پر راپور بحثونه واورئ. دا ازادي راډیو ده. په مکړی د غرمنۍ خبری مجلې لومړی راپور ته داسې مهال چې د امریکا نوی حکومت له افغانستانه د خپلو عسکرو د وتلو تګلاره ارزوي، ولسمشر جو بایدن په کابل کې له دیره امریکایي سرتیرو سره ټلیفوني خبري کړي. بایدن له دې وروسته په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې امریکایي سرتیرو ته په خطاب کې د هغوی د قربانیو مننه کړې. د امریکا ولسمشر داسې مهال په افغانستان کې له خپلو سرتیرو سره خبرې کوي چې جمهوري پلوي سناتور لنسی ګراهم تازه ویلي امریکا به خپل ټول عسکر تر مې میاشتې پورې ونه باسي. بلخوا د ولسمشر غني لومړي مرستیال امرالله صالح د ترامپ د حکومت لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې د افغان حکومت ګوښه کول یوه تیروتنه بللې. په دې اړه جزئیات له کابله په دې راپور کې
که څه هم د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوې اداره له طالبانو سره د سولې د هوکړې او افغانستان د خپلو عسکرو د وستورو تګلارې په ارزولو بوخته ده، خو تازه ولسمشر بایدن په کابل کې له خپلو عسکرو سره ټلیفوني خبرې کړي. بایدن له دې خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل په کابل او یو اس اس نیمتس جنگي بیړۍ کې د خپلو ځواکونو له خدمت کولو مننه کوم. موږ د هغه چالو قربانیو منندوی یو چې موږ د خوندیتوب لپاره یې ورکوي. د ولسمشر بایدن له ټویټر وروسته د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید آستین له خپلو عسکرو سره د امریکایي ولسمشر له ټلیفوني خبرو هرکلی وکړ. جو بایدن داسې مهال کابل کې له ډیر امریکایي عسکرو سره غږیږي چې تازه د امریکا د سنا جرګې جمهوري غوښتونکي غړي لنسی ګراهم هم په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو خبره کړې ده. خغلی گراهام ان بی سی ټلویزیون ته ویلي د هغه څه پاړه چې ولسمشر بایدن د افغانستان لپاره وړاندیز کوي خوخ دی. لنسی گراهام زیاته کړي دوی هوډ لري چې په افغانستان کې خپل اسکر وضعیت او شرایط ته پکتو وساتي.
زه فکر کوم موږ به ونه شو کولای شي په مئی میاشت کې له افغانستان نه ووزو. موږ به هغه مهال ووزو چې وضعیت ښه شي. طالبان دوکه کوي، دوی شرطونه نه دي مراد کړي. پس پر همدې بنسټ هغه کار چې وزیر بلینکن او ولسمشر بایدن کوي زه ورسره موافق یم. Tony Blinken and the Biden administration is doing.
La de urani da America da sana jergi l khwa da Afghanistan da waziyat chidun ki dali pa khpal rapor ki ham la Afghanistan da America yaskar da isto mauzu pa waziyat pore tadali masala balalewa. Kho Taliban biawai pa Afghanistan ki da bahrani yaskar pa tikidal da jagri dawam da zameena barabarawi. Talib Bayan Zabih Allah Mujahid Azadi Radio sara khabaro ki wel ko da dohi ho kramali nishi dwai malar jagra da. خود افغانستان حکومت د بهراني واسکر وتل او پات کېدل د هغوی پریکړه بولی او زیاتوي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال د خپل ټوله خاورې او خلکو د ساتنې مسؤلیت پر غاړه لري. خو امریکا سره د طالبانو پر هوکړه او په دې برخه کې د ډونالد ترامپ حکومت نیوکه پر خپل ځای دي. تازه د ولسمشر غنی لومړی مرسیال امر الله صالح پی بی سی نیوز سره په مرکه کې ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ترامپ د ادارې لخوا د افغان حکومت سنډې تکول تیروتنه و.
When the United States bypassed
هغه محل چې متحده ایالاتو موږ و اړخ تکړو او نیخ پنیغه له طالبانو سره خبرې پیل کړې د زمال لپاره حیرانوونکې و. خدا د طالبانو لپاره یو خیال و چې دا څه روان دي. ما د دې کار په اړه ان فکر هم نه وکړې. زما په اند دا یو تیروتنه و.
I think that was a mistake.
خغلی صالح په دې مرکه کې د امریکا د مخکنی حکومت پر هغه سیاست هم نیوکه کړې چې خپل متحدانو سره په ډیر بے باک ډول مختوړو. د ولسمشر غنی لومړی مرسیال د جو بایدن په مشرۍ د امریکا لنوي حکومت غوښتنه کوي چې په نړۍ کې او خپل متحدانو سره خپل ګټې تعریف کړي، ځکه که امریکا لدی اړیکو وروسته کیږي دا به په ټوله نړۍ کې د یوې سیاسي زلزلې په معنا وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل کندهار د لوی لارې د موټر چلونکو د کاربندۍ نن 15 مورز ده. د لارې موټر چلونکو وای ځکه یې اعتراض کړی چې د لارې په اوږدو کې د پرتو پوستو پولیس غیر قانوني پیسې ترې اخلي. د موټر چلونکو دا اعتراض د کابل مزار پر لوی لاره هم پیل شوی دی او له تیرو څو ورځو راهیسې سلګونه موټر د اعتراض په ډول درول شوي دي.
دا د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د موټر چلونکو ژغونه دي چې دولت ته په غوسه دي. یادو موټر چلونکو په خوراکي او غیر خوراکي توکو خپل بار موټرونه د میدان ورده ګولایت په سید آباد ولسوالۍ کې نن 15 ورځ د چدرولې دي. کاربنجیز او اعتراض یې پیل کړی دي. دغه موټر چلونکو ادعا کوي چې د کابل کندهار او کابل هرات ترمنځ د لوی لارې پر سر د میشتو امنیتي پوستو پولیس ورڅخه غیر قانوني پیسې ترې اخلي. دا دغه اعتراض کوونکو له ډلې محمد ولی او محمد حسین وویل
بلار مستخف پوستې پیسې اخی ویمو تکایمو بیزه تکایمو موږ غواړو چې د لارې پوستې ایستسي او وردور تماشو شي. او د ترانسپورت مشکل دي چې ترانسپورت ایستسي تا غره ده موږ ترانسپورت نه غواړو. ولې چې موږ ته غیر نه کې پیسې اخی
فاده دې پوستې لو لپاره چې پوستې چې موټر د هغه شاګرد در سره وي چې پیسې ورته کوي شاګرد ته کوسکا خوځند دې نه ورک پوستې.
یاد موټر چلونکو وای د دغلارې پر سر د تګ راتګ پر مهال ورڅخه درې ځله پیسې اخیستل کیږي. لومړی د ترانسپورت وزارت کارکونکو ورڅخه اخلي، ورسته پولیس ورڅخه اخلي او تر هغه ورسته طالبان ورته په لارې کې ولاړ وي او پیسې ورڅخه اخلي. د یاد لارې تړل کېدو یو شمېر هغه موټر چلونکو هم لستونز سره مخامخ کړي دي چې عاجل ناروغان تر پلازمینې کابل راوړي. محمد نعیم د یو روغتون د امبولانس موټر چلونکو دي. موټر چلونکي وای دی حاضر دی چې د قانون پر اساس دولت مالیه ورکړي، خو په وینای چې د لوی لارې پر سر امنیتي ساتونکو په هر ولایت کې ترې پیسې اخلي چې هیڅ قانوني اړخ نه لري. دی وای تر هغه چې ستونزې په اساسي ډول حل نسی کار بندي زاوې اعتراض به دوام ولري.
موږ دغه وخت ولوري تر څو ګور بیا تا په د هوایي د ګمرک تجارت نه جام شي او د غلو او غدارو نه شي او د دولت هوایي د هم ځای ته ولور شي.
ټول ایتل یاره یو خبره نه فرصه کوي چې تبرا میته دا مشکل حل شي ویني چې دوا کوله و درېږي میته متر نه پږي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویل دي چې په دې اړه څېړنه کوي او په خبره کې ثابت کړی چې د لیلاری پر سر امنیتی ساتونکو ل موټر چلوونکو پیسې اخلي قانوني چلان به ورسره وکړي. د موټر چلوونکو دغه ډول اعتراض د کابل مزارې د لیلاری پر سر هم پیل شوی دی او د تیر څو ورځو راهیسې سلګونه موټر د اعتراض په ډول درولې دي.
د کابل کندهار د لوی لارې او همدارس د کابل مزار د لوی لارې د موټر چلوونکو د کاری اعتصاب په اړه راپور مو اوریده. قدرمن اوریدونکو اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
کاناډا ته د وچ میوې صادرات پیل شول. د افغانستان کرنې او بولګونی او مالداری وزارت وایي کاناډا ته د افغانستان 14 ډوله وچ میوې د 1500 ډالرو په ارزښت ولېږدول شوه. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته ویل یاد محصولات د ځمکني ترانسپورت لارې د ازبکستان او ترکیې لارې کاناډا ته صادر شول. د ښاغلي رستمی په خبره د وچ میوې د صادرات د راس فوډ په نوم یو خصوصي شرکت ترسره کړي. نوموړی زیاتوي د افغانستان محصولات په ټوله نړۍ او په ځانګړې توګه د سیمه هیوادونو منځنۍ آسیا، سویلي آسیا، چین او خلیج کې ډېر او لوی مارکیټونه لري او په نږدې راتلونکي کې به د خلیج او منځنۍ آسیا هیوادونو ته هم صادرات پیل کړي. د کرنې او بولګونی او مالداری وزارت په وینا هڅه کوي چې په بیلابیلو زونونو کې د وطني محصولاتو د بسته‌بندۍ مرکزونه جوړ شي چې د هیواد د صادراتو محصولاتو بسته‌بندۍ نړیوالو معیارونو سره سم شي. په کندز ولایت کې د وریجو پروسس او بسته‌بندۍ کې پنګونه زیاته شوه. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د شوه فیصل د وریجو د پروسس او بسته‌بندۍ فابریکه چې په 1300 مریز کال کې په کندز ولایت کې د 1,000,000 ډالر په پنګونه سره خپل فعالیت پیل کړی وو، اوس یې خپل پنګونه 5,000,000 ډالر ته لوړه کړې ده. د دې وزارت ویان فواد احمدی وایي دا فابریکه په یو ورځ کې د 1,000,000 ټن وریجو پروسس او بسته کولو توان لري او د کندز ولایت 260 تن اوسیدونکو ته د کار زمينه برابر کړې ده. د خغلی احمدی په خبره د شعیب فیصل د وریجو فابریکه خپل محصولات د کندز ولایت سربیره گاونډیو ولایتونو کې پلوري او گاونډي هیواد تاجکستان ته هم صادروي. کندز ولایت د هیواد په شمال ختیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د وریجو د بیلابیلو ډولونو په درلودو مشهور دی.
زموږ غاغله آزادۍ رادیو او اوس هم ورزو نړیوالو مسایلو ته. ټاکل شوی چې د امریکا سنا په همدې اونۍ کې د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د دوهمې استیضاحیه محاکمې غونډه پیل کړي. اټکل دا دی چې جمهوري غوښتونکی ترامپ به د استیضاح پر مهال برعت ترلاسه کړي، خو دا به له تاریخي پلوه د ترامپ د یو بد میراث په توګه پاتې وي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې لنډیز یې اسدالله لودین اوروي.
سبا د فبروري په 9مه به د امریکا سل سناتوران د قاضیانو په توګه دریږي او دا به معلوموي چې ډونالد ترامپ پر کانګرس د ده د پلویانو په یرغل کې مجرم وپیژني او کنه. د ترامپ پارېدلو پلویانو تیره میاشت هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې دننه په کې ټاکنیزو کالجونو د هغه د ځایناستي جو بایدن د بریا په اړه غونډه لرله. د ای بی سی نیوز د یوې نظر پوښتنې له مخې چې پرون یکشنبه خپره شوه، اکثره امریکایان د دې پلویان دي چې ترامپ دې د سنا لخوا محکوم شي. په دې نظر پوښتنه کې 45% پوښتل شوو کسانو ویلي چې د ترامپ د محکومېدو او په راتلونکي کې پر یوه عامه پوست د هغه د ګمارنې د مخنیوي ملاتړ کوي. په سنا جرګه کې چې جمهوري غوښتونکي پر حاکم دي، ډیموکرات سناتوران د ولسو جمهوري غوښتونکو سناتورانو ملاتړ ته اړتیا لري چې له مخې یې د ترامپ د محکومېدو پریکړه وکړي. په دغه لوړ شمیر کې د جمهوري غوښتونکو سناتورانو د ملاتړ جلب له امکانه یو څه لرې ښکاري او له همدې کبله ممکن ترامپ برائت ترلاسه کړي.
ډیموکرات سناتوران هڅه کوي چې وخی مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې او دغه راز د څو اونیو هغو ویناو لاره چې ویلې رای غلا شوی خپل پلویان پر کانګرس یرغل ته هڅولې دي. د امریکا غنو جمهوریت غوښتونکو سناتورانو پر کانګرس د ټرمپ د پلویانو یرغل غندلې، خو یوازې د ګوتو پښمیر دغه سناتورانو چمتووالی خودلې چې ټرمپ محکوم کړي، ځکه ټرمپ لا هم په خپل ګوند کې یو مشهوره څیره بلل کیږي. تیر میاشت د وی رای ورکونې پر مهال د سنا د 500 جمهوریت پالو سناتورانو له ډلې 45 هغو د ټرمپ د استیزاد دراد ملاتړ وکړ. دا وروسته تر دې چې دغه هیواد استازو جرګې په اکثریت رایو د دویم ځل لپاره ډونالد ټرمپ استیزا کړ. جمهوریت غوښتونکو سناتوران وایي د داسې یو ولسمشر استیزا له اساسي قانون سره په ټکر کې ده چې د واک له ګدۍ لرې شوی. د ټرمپ مدافع وکیلان به هم د هغه د محکومېدو پر ضد مخالفت څرګند کړي او د ټرمپ څرګندونې او پر ټاکنو د درغلیو تورونه به یې د بیان ازادي وبولي. په سنا جرګه کې د ساوت کارولینا سناتور او د ټرمپ نږدې کس لینسی ګراهم له سی بی اس سره خبرو کې ویلي غواړي چې د ټرمپ استیزا پای ته ورسوي، ځکه د په خبره دا د اساسي قانون خلاف یو کار دی. ګراهم د جنوري شپږمه چې پر کانګرس یرغل وشو بد ورځ یاده کړې او ویلي دي تاریخ به دغه پیښې په ملامتیا کې ټرمپ هم شریک وبولي. بل سناتور بل کاسیډي ویلي ډیموکراتانو د ټرمپ له استیزا سره د باور وړ کمزوري چلند وکړ او په خبره یې که دا کار شوروي اتحاد کې شوی وای تاسو به نمایشي محاکمه بللې وه. د امریکا د استازو جرګې ډیموکراتانو او د ټرمپ د استیزا مدیرانو بیا د خپل کار ننګه کړې او ویلي دي دوی ولسمشر ته اجازه نه ورکوي چې د واک په وروستیو کې لوړ جرمونه ترسره کړي او په آزاده توګه ترې تیر شي.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کورونا د وبا د سرایت پر مهال بندیزونو د ګڼو کسانو اقتصاد ته زیان وړو، خو یو شمیر کسانو له دې وضعیت نه د یو فرصت په توګه ګټه پورته کړه. احسان الله یو له همدې کسانو دی چې قرنطین ته یې د یو فرصت په سترګه کتلې. دی وایي تیر کال یې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله خپل دوکان خرڅ کړ او پر ځای د فیل مرغانو یو فارم جوړ کړ او اوس یې کاروبار ډیره وده کړې.
که څه هم چې کرونا وبا له اقتصادي اړخه زیاتو خلکو ته مالي زیان واړوه، خو د نورګل ولسوالۍ د بر نورګل کلی اوسیدونکي احسان الله بای له قرنطینه یې د یو فرصت په توګه کار واخیست. 45 کلن احسان الله د جوارو له دانو ډک اشکرې په لاسونو کې نیولې او فیل مرغان ور باندې راټول دي. د جوارو له دانو موټي ډکوي او فیل مرغانو ته یې اچوي. فیل مرغانو هم د خوړو په لیدو سره شور جوړ کړي. احسان الله وایي تیر کال یې له رسنیو د کرونا وایرس په اړه ډیر خبرونه واوریدل چې خطرناکه ناروغي ده او باید خلک ترې ځان وساتي. هماغه و چې د کونړ نورګل ولسوالۍ بازار کې دکان خرڅ او پر ځای 500 فیل مرغان واخستې او د فارم جوړولو لومړی قدم یې پورته کړ.
د کورونا مرض کله پر راډیو کې واوریدو نو ما خپل دکانداري لرله، نو فکر مې وکړ چې د خلکو سره به مې تماس هم قطع شي او فیل مرغان به واخلم او به روزمه او کور کې به قرنطین هم ځای لرمه تقریبا 2 جریبه، نو په دې کې به سریږي که نتیجه ورکړه خکه ورې نه کړله نو بیا به بل کار ته لاسه شو.
د هغه په خبره چې د کورنۍ 12 غړي هم په یاد فارم کې ورسره په کار بوختي او له بیروزګاری ژغورل شوي دي. احسان الله د فیل مرغانو د ساتنې لارې چارې داسې په ګوته کوي.
روزنه بیا په شروع کې دوی ته موږ وریجې پخوو، خوږې وریجې 40 ورځې پورې دا خوراک ول ورکوو، غوړې خوږې وریجې. بیا د دې نه بعد خپله دانه دغه ول ورکوو، غنم می دا ول ماشین نه وباسو مکس کوي. نو تکلیف ډیر دی، مرضی موږ خفه کوي، دغه مرضی وژنې او دوایانې داسې ماسره دوایانې نه پیدا کیږي.
احسان الله که څه هم چې له خپل کار خوښ دی، خو وایي دلته چې کوم درمل راوړل کیږي ډیری کمزوري او سم اغیزه نه کوي، نو ځکه یې د فیل مرغانو مړینه زیاته وه.
یا د ډاکتران پې نه پوهیږي او یا دغه دوا کیفیت خراب دی، تاثیر نه کوي، مرګ ډیر لري. نو تقریبا نیم په نیمه خو مړه شول کنه. سالو نیم سوه چې پاس شل په دې کې مې 300 دانې خرڅ کړي دي او دغه یو نیم سل 160 دانې پاتې دي چې دم آینده نسل لپاره پریښې دي.
احسان الله راته وویل د فیل مرغانو په فارم کې نه یوازې اقتصاد غشوي بلکې د کرونا له وایرس هم اشغورل شوی. د هغه په خبره چې نن سبا د یو ژوندۍ فلمرغ بیا لزر افغانۍ نیولې تر 1400 افغانۍ پورې رسیږي. احسان الله له هغو ځوانانو چې د لکونو افغانیو په لګولو او د بلا ستونزو ګاللو وروسته د مزدورۍ پیدا کولو په هیله اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسوي، غواړي چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي او دا کار ورته په هر لحاظ ښه دی.
دغه د خارج پیسې چې همدلته ولګي ځان له یو کاروبار پې جوړ کړي، دا چې په لارو کې مړ کېږي، په دښته کې او په سمندرونو کې غرقېږي، نو د دې نه بهتره ده چې خپل ملک کې د ترقۍ په خاطر یو کار ته لاس واچوي. ما په دې باندې 100,000 افغانۍ سرمایه ګذاري وکړله، تقریبا اوس دغه 2,00,000 روپۍ هم راله کړي دي او آینده دپاره نسل هم لرم.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي په ټول ولایت کې ورسره د چرګانو 320 فارمونه ثبت شوي چې دوی ورته په وخت مشورې ورکوي او په چرګانو کې د ناروغیو پیدا کېدو په صورت کې ورته درمل لیکي. د دوی په خبره چې د فلمرغانو فارم لرونکي احسان الله ورسره فارم نه دی ثبت کړی، خو بیا هم هڅه کوي چې له ستونزو ځان خبر او ګټورې مشورې ورکړي.
تاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت وامل صالح لا قاری محمد مدانی ازادی رادیو سره پتماس کیما. لکه څنګه چې پټول دیواد کې او پټول نړۍ کې د کورونا د متفقه د شدت روانه ده، بدبختانه په نورستان کې هم د کورونا بیماری چې دی ډېر سرعت سره دلته پرمختګ کړی ده او ډېر خلک د کورونا په ویروس یا د کورونا په بیماری باندې اخته دي او متاسفانه دلته په نورستان کې مجهز روغتون نشته دي چې دغه کوم خلک چې د کورونا وبا امراض باندې اخته دي هغوی ټیسټونه وشي او درملنه وشي. بدبختانه د ټول نورستان په سطحه باندې دلته د کورونا پر وړاندې کوم داسې تدابیر نشته دي او هغوی سره کوم لازم مرسته دلته رسول کوي. نو زمونږ دا هیله ده چې باید زمونږ مشکل چارواکي واوري او عاجل اقدامات وکړي.
د هلمند د ولایت د بست صدې نمرو څخه پیغام د ازادۍ کارکوونکو او رئیس جمهور او کپه کم چا پسې چې دغه د عیسایي د تراله لري او د تذکري چور کوي. موږ د هلمند د ولایت په تذکرو کې د برېښنایي د سې په دې کې بغیر هلمند څخه ما سوا د ولسوالۍ او د کلي نوم نشته. نو دا که یو څوک د افغانستان مشکلات یا چکر وکړي یا بل څه مشکل را مابین ته شي، یا خو ورځ په ورځ بومونه دي انتحاریان دي درب وخت دي، دا تر یوې د سکرۍ څخه ما سوا شي نه پاتېږي. نو دغه سړي روحیت خو بیا دوی څه رقم معلوموي؟ بیا دوی په مړینې وړي کمپیوټر ته دې ورکوي چې دا د فلانۍ ولسوالۍ دی. نو باید دا چې په تذکرو کې د ولسوالۍ نوم او د هغه کلي نوم باید دا چې دا مطلقني هغه ولایت پکښې کې د یوې ولسوالۍ نوم نشته پکښې. نو د ولسوالۍ نوم ضروري دی. آیا دا نورې تذکري چې دا خلکو ورکولې هغه نو ناپوه وه؟ دا د اوس خلک پوه سوه. باید دا چې پر پخواني سیسټم باندې خو میترولیکي دي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
قدر من اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه.
اطلاعات روز ورسپانی په دوحه کې د سولې مذاکرات ته اشاره کړې او لیکلې دي چې آیا د دوحې مذاکرات به سولې راولي. وړاندې راغلي له هغه وخت چې د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن له طالبانو سره د خپل تړون له سره د ارزولو خبره کړي، طالب پلاوی له دوحې په خیس پکې کړي او د سیمې هیوادونو ته سفرونه پیل کړي دي. ورسپانې د بین الافغاني مذاکراتو په دوهم پړاو کې د طالب پلاوی غوښتنو ته هم اشاره کړې او لیکلې دي چې د ولسمشر غنی استعفا او د لنډمهالي حکومت جوړېدل، د طالبانو د وزر بندیانو چې 1506 ویې پیدا محکوم دي خوشې کول، دوی ته د سترې محکمې ملي دفاع وزارت او لوی څارنوالۍ سپارل، د غشان 14 ولایتونه په ملي شورا کې 155 چوکۍ او کندهار ته د افغانستان د پلازمینې لیږدول د طالبانو غوښتنې دي. خو له دې وړاندې طالبانو د لنډمهالي حکومت خبره په وار وار رد کړې او په نوي اسلامي نظام ټینګار کړی. هشته سو برسپانی بیا په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نیوکه کړي او تورې پوری کړي چې نو موړې د دې پرځای چې د خلکو مصلحتونه په پام کې ونیسي خپل شخصي ګټو ته لومړیتوب ورکوي. لیکوال لیکلي هر کله چې په یو کار کې د ولسمشر یا ورته د نږدې کسانو ګټي خوندې وي نو ولسمشر غنی په ډیر اسانه له قانون تیریږي او خپل ګټه کاروي. ورسپانی د کابینې ټاکلو ته اشاره کړې او لیکلي دي سره له دې چې ولسی جرګې پینځه وزیرانو او د مرکزی بانک مشر ته د تایید رای ورنکړه، خو ولسمشر غنی د یادو کسانو سره لوړاندې ژمنه کړې وه چې که د خلکو استازي هم رای ورنکړي دوی کولی شي خپلو دندو ته دوام ورکړي. ورسپانې وړاندیز کړی چې باید ارګ ژر تر ژره نوي وزیران ولسی جرګې ته ورماری پکړي چې کابینه بشپړه او له دې اړخه ستونزې پای ته ورسیږي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا له افغانستان سره د هندوستان د کورونا ضد واکسینو د مرستې هرکلی کړی. لیکوال لیکلي هند له افغانستان سره د تل پشان مرستې کړي چې د واکسینو د مرسته یې ښکاره ثبوت دی. ورسپانې لیکلي له افغانستان سره په دغه مهم وخت کې د واکسین مرسته ستر او حیاتي ارزښت لري او له دې امله افغانستان د هند دغه اقدام د زړه له تله قدردانی کوي. لیکوال زیاتوي افغان حکومت کورونا ضد مبارزه کې خپلې هڅې کړي خو د یادو واکسینو په ویش کې باید عادلانه چلند وکړي.
د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجله همدومره وه. قدر من اوریدونکو په دوهمه برخه کې د دې خپرونې پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث لرو. خدا شیبه نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
د پروان په مرکز چاریکارو کې په یو رنجر موټر ډاو موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د پروان ولایت د دولتي روغتون مشر قاسم سنگین ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو د یو غړي مړی د روغتون ته ور انتقال شوی او ټپیان هم شپږ تنه ملکیان دي. د غور ولی وای چې د امنیتی ځواکونو پر پوسټور طالبانو په یو حمله کې لکتر لګ دوه تنه وژل شوی. نور محمد کونورد نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه په دغه پیښه کې چې د چارواکو په وینا د دې ولایت په مرکز فیروزکو کې شوی طالبانو ته هم تلفات رسیدلی خو دقیق شمیر په اړه تر اوسه معلومات نه لري. د کونړ امنیتي مسؤلین وای د افغان امنیتي ځواکونو په هغو عملیاتو کې چې تیره ورځ د دې ولایت په شلتن ولسوالۍ کې ترسره شول لسو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دا خبره د کونړ امنیه قمندان محمد یوسف مظلوم یار ازادي راډیو ته کړې. د امریکا سنا جرګه روانه اونۍ د مخکینی ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیضاع محاکمه پیلوي. ټاکل شوې سبا د فبروري په نهمه د امریکا د سنا سل کسیزې جرګې غړي د قاضیانو په توګه دا معلومه کړې چې ډونالډ ترامپ پر کانګرس د پلویانو په یرغل کې مجرم وپیژني او که نه. په هند کې د ژغورنې او مرستې رسونې ډلې د هغو یو سلو اویا کسانو پلټنه کوي چې پرون له سیلابه وروسته لادرکه شول. پرون په اتاراخان ایالت کې وروسته تر دې سیلاب راووت چې د همالیا د غرونو د طبیعي کنګلونو یوه برخه ونړېده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د ونې خپرېږي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د ازادۍ راډیو پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د بحث موضوع د افغانستان د څیړنې د ګروپ راپور دی. د امریکا کانګرس د افغانستان د څیړنې ګروپ ته دنده سپارلې وه چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د موافقې بیا کتنه وکړي. د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون دې ډلې تېره اونۍ خپل راپور چمتو کړ او په راپور کې د ولسمشر جو بایډن ادارې ته سپارښتنه وکړه چې له افغانستانه د وتلو بهیر پڅ کړي. د سرتېرو د ایستلو په مسله کې له طالبانو سره د سولې د موافقې په اساس د مې د لومړۍ نیټې له مهلت څخه پشا شي او د دې پر ځای د امنیت د ښه کېدو تر وخته د امریکایي پوځیانو شمیر نور هم راکم کړي. په دې راپور کې ویل شوی دی چې دا موافقه د افغانستان ثبات له خطر سره مخامخ کوي او د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال زیاتوي. امریکایي چارواکو مخکې له دې هم ویلي وو چې په دې موافقه کې د یو قید مهالویش په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه شوې، خو دې ته یې لږه پاملرنه کړې چې طالبان څومره د تاوتریخوالي د کمولو او امنیت د ښه کولو لپاره پر خپلو ژمنو درېږي. طالبانو د افغانستان د څېړنې د ډلې راپور نیمګړی بللی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امریکا له نوې ادارې غوښتنه وکړه چې د دوحې پر موافقه عمل وکړي. د کانګرس د موظفې ډلې غړي او د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې. هغه ویلي چې د امریکایي ځواکونو په بیړه وتل د هیچا په ګټه نه دي. د افغانستان د څېړنې ګروپ ویلي دا به ډېره ګرانه او حتی ناممکنه وي چې د روان کال تر مې میاشتې پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې هغه شرایط عملي شي چې پر بنسټ باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جک سولیوان او د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په ګډون د بایدن د ادارې چارواکو له هغه مهاله چې کار یې پیل کړی ویلي دي چې د دوحې تړون ته به بیا کتنه وکړي او وبګوري چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو عمل کوي کنه. په دې اړه د بحث لپاره، البته د همدې راپور پر جزئیاتو د بحث لپاره، دوه میلمانه د شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه له سټډیو سره په تماس کې دي. د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي او د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر. خپلو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې غواړم له رنجبر صاحب نه پوښتنه وکړم چې رنجبر صاحب، ستاسو برداشت د دې ډلې د راپور په اړه غواړم که لنډو ټکو کې راته ووایئ.
زما احترام سلامونه تاسې اعظمي صاحب د ومني. زه فکر کوم چې دغه ډله خو څېړنیزه ډله خو یو اوږد مهاله څېړنه یې کړې ده. دا په دوه کاله پخوا تقریبا دغه دنده دوی ته سپارل شوې وه د کانګرس لخوا، او دوی تقریبا یو کال نه زیات په دې باندې کار کړی دی. او کومه پایله چې دوی لاسته راوړي ده، زه فکر کوم چې ډېر له واقعیتونو سره سمون لري. د ټرمپ ادارې واقعا ډېر عجولانه برخورد وکړ د افغانستان له قضایاو سره، او هغه واقعیتونه چې ډېر بعضی ډېر تریخ واقعیتونه وو هغه قطعا په پام کې ونه نیول. موږ ډېر ترخې تجربې لرو له دغسې عجولانه د کلودو سره. موږ په نیوم کال کې ډېر لوی ستونزو سره مواجه شو، کوم وخت چې دغه کار د شوروي اتحاد لخوا وسو، اگر چې د یوګي د عسکر وتل زموږ په ګټه وه په عمل کې. او موږ واقعا په هغه وخت کې اوس وکولی چې له وطن نه دفاع وکړو، مګر اوس هغه حالت نه دی. هغه وخت کې نظام ډېر قوي په یو پیاوړي ګوند باندې
تکیه درلوده،
ډېر قوي وو.
په همدې موضوع زیات تمرکز وکړو، سره له دې چې ولسمشر ترامپ یو څه ناڅه د دې ډلې د راپور له جزئیاتو خبرو، لکه څنګه چې تاسو یې هم یادونه وکړه، دې ډلې بي په ډېره زیاته موده وخت ونیو چې څو پورې په دې راپور کار وکړي، او ولسمشر ډونالډ ترامپ د خپلې واکمنۍ په وروستیو ورځو کې سره له دې هم چې لدینو سپارښتنو د دوی نه خبرو به هم د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 تر کم کړ. فکر کوي چې د هغه برداشت څه ول دینه؟
دغه برداشت هغه یو عجولانه فیصله وه چې د غوښتل چې په هر قیمت چې کېږي په انتخاباتو کې دی اوسی کولای چې مثبت پایله ولري. دغه ټول دغه برنامه لمدې لپاره وازده سي، او زه فکر کوم د ترامپ د ادارې لخوا چې د یو سیکول خپل ژمنې چې د امریکای ولس سره کړی وي چې د انتخاباتو په کمپاین کې ویلي و چې د خپل عسكر له افغانستانه کاګم دغه وعده کړې و د ګوکسن دغه وعده تر سره کی او د روسي کولای چې په انتخاباتو کې پایله ولري
مننه تاسو ته بیا هم خبرې در سره کوو. فکر کوم چې زمونږ اړیکه له اعظمي صاحب سره د شیبه قطع شوې ده. زما همکار صفای صاحب کوشش کوي چې بیا هم تماس ورسره ونیسي، خو په هر حال رنجبر صاحب که بیرته تاسو ته راشو، د سره له دې چې ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل د څلور کلنه دوره تکمیل کړې وه او انتخابات هم بایللي و، خو بیا یې هم د سرتیرو شمیر رقم کړ. فکر کوي چې دا د یوې تعهد په اساس و چې پخواني ولسمشر ترامپ د دوحې له موافقې سره درلوده؟
بیا هم فکر کوم چې هغه د انتخاباتو موضوع مهمه و، ولې دی بیا هم غواړي چې په آینده کې هم په سیاست کې نقش ولري، ونډه ولري. نو د غوښتل چې د آینده لپاره بیا هم خپل دغه تعهد په ځای کړي. زه فکر کوم چې اصلي دلته هغه یو شخصي ګټې په نظر کې ترامپ ونیولې، هغه واقعیتونه یې په نظر کې ونه نیول.
مننه اعظمي صاحب، بیا هم را سره وصل شوی دی. اعظمي صاحب مننه کوو چې زمونږ بلنه مو منله. ستاسو ارزونه د دې ډلې د څېړنې په اړه څه ده؟ فکر کوئ چې ډېره زیاته د دوحې د موافقې خلاف یا د امریکا او طالبانو د موافقې خلاف جوړه شوې ده دا څېړنه؟
تکل صاحب تاسو ته سلامونه، رجبر صاحب ته او درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د دې ډلې باره کې باید ووایم چې افغانستان سټاډي ګروپ یا د افغانستان د مطالعاتو ګروپ دا په 2019 دسمبر کې ایجاد شوی و چې د افغانستان سوله وڅېړي، او د دې څو مثبت نقاط یو دا دي چې دا بای پارټیزن دی. یو سای پی یا د امریکا د سولې انسټیټیوټ دا یو د دوو حزبونو مشترک دی، هم ډیموکراټان دي او هم بخښي کې ریپابلیکن دی. په دې کې د دغه کوم مطالعه چې کړی و د دې بل خو باید دا و چې هم په دې کې نظامیان و او ډیپلوماټان و، نو دا یو جامع طرح ده. بحث راځي په دې کې شاید د سولې د کوم تفاهمنامې خلاف وکنه و، او آیا مثلا رئیس جمهور ترامپ چې د انتخابات را نږدې و د ډیره جلانه فیصلې وکړل د افغانستان لپاره کوم چې خپل امریکا ته په تاوان کې و، او که څنګه زه په دې باندې وړم چې یو ډیر لنډ بحث وکم. زه فکر کوم سید د امریکا د انتخابات فاکتور په دې د افغانستان او د طالبانو او د امریکا تر مابین چې کوم تفاهمنامه وشول دا یو مهم رول درلود چې ډیر عجلانه شکل باندې دا تفاهمنامه سره ورسوي او فاینلایز کی. مګر د دې نه علاوه زه فکر کوم امریکا غوښتل چې پلی امتحان کې شوی واقعا د افغانستان شول کار کوي کنه کې په همدغه خاطر باندې د طالبان تر ډیر زیات امتیاز ورکړل، چې په امتیازات طالبان غوښتل امریکا به تقریبا بدون د کوم جنجال او در ډیرو چنو څخه دا به ورکول.
مګر اعظمي صاحب لکه څنګه چې په وخت کې د امریکا حکومت همدومره زیات امتیازونه طالبانو ته ورکول، د بایدن ادارې بیا برعکس پر طالبانو فشار زیات کړی، دا د کنټراست یا د تناقض ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
زه فکر کوم دا یوازې د ادارې د تغییر سره یوازې نه ده، د ادارې تغییر پر تنا تړاو نه لري. چونکه ما مخکول چې افغانستان سټډي ګروپ کې نه یوازې ډیموکراټان دي چې د جو بایدن تر هیڅ پورې د ریپابلیکن هم دي، یعنی کچېری که یوازې د ډیموکراټانو غوښتل چې باید سوله ناکامه سی او یا هم جنگ ته شدت ورکړي په خپل طرف ریپابلیکن هم. زه فکر کوم په دې کې یو تر ټولو عمومي مسله او مهمه مسله دا ده چې حقایقو ته باید نظر وکتلی سي، او هغه دغه افغانستان سټډي ګروپ د افغانستان مطالعه ګروپ د کړي دي چې طالبانو پر خپل وعدو باندې چې کوم وعده کړي وي پر هغې باندې کلن یعنی عمل نه دی کړی. هر تفاهمنامه چې کیږي هغه ته چیک ان بیلانس وی چې مثلا چک ریلیس چې تر کوم اندازې پورې مرستونه تعهدات کړی دي په تعهداتو عمل شوی دي کنه دا شوی زه فکر کوم دغه تعهداتو عمل نکیدل او د دې د طالبان پاتراتک فکر کوم غټ فاکتور دی ګوري تاسو ګوري طالبانو مخکل دین چې د افغانستان سټڈی ګروپ یا د افغانستان مطالعې ګروپ چې کوم راپور راغلی د دې مخکې کتر کې مجلسونه سوي و چې امریکایانو یو اوږد لیست طالبان تور کړی و چې تاسو د دوه د تفاهمنامې خلاف دغه دغه کارونه کړی دي زه دا منم د دې خبرم يم چې طالبان هم بیرته یو لیست تور کړی چې تر زورو زیات موارد پکښې کې ذکر کړی دي امریکا ته چې تاسو ته خطي کړی ده مګر یو شی چې ډیر مهم دی هغه د دې تکل صاحب چې ده دا اخیری کوم سند چې خپور شو په دې کې څو نقاط ډېر واضح دي یو دا دي چې موږ باید د سولې هڅې ته ادامه ورکړو یعنې دا ونه درول شي په دې باندې مطلق نه وایي چې سولې دی ودرول شي دوم دا دي چې د افغانستان حکومت باید همکاري وسی دریم دا دي چې نظامی د امریکا نظامی حضور باید یوازې دغه پات نسی باید پر د ترهګری پر ضد باندې عملیات باندې به باید فوکس وسی خلرم مسله دا ده چې هغه کوم تر ډیره پات او هغه د جامع مدني حمایت او د سولې په بخش کې پنځم اخیری نقطه زه فکر کوم چې د امریکا د ناتو متحدینو همیشه پر امریکا باندې دا یو نو انتقاد کوي چې تاسو د افغانستان کوم سولې چې روانه کړې طالبان سره نو ناتو هیوادونه بالخصوص اروپایي هیوادونه هغه سره ډېر مشورې نه غوښتلې ډېر سي خودخوا او یو طرفه فیصله کړې نو کوم دغه نفاق ته پکښې کې ځای ورکول زه فکر کوم د افغانستان شول ها لا هم د بهتره کوي دا زه فکر نه کوم دا کوم راپور کوم بحث چې روان دی دا شول په خلاف وي اخر نقطه که تاسو وګورئ نه وازی دیموکراتان بلکې ریپابلیکن د دې بالخصوص یو هغه مهم ترين سناتور لانسی ګرام نه مثلا په اخر کې وایي چې د افغانستان سولې چترتونی د سوي او زموږ نظامی حضور وتل باید د یو د سولې سره په افغانستان کې باید د دې سره یو ارتباط ولري کوم ځم داسې عسكر باسو طالبان مثلا جنگ نه کوي یا بیا هم خپل تعهدات عمل نه کوي نو دا نه یوازې د افغانستان لپاره خطر دی بلکې د امریکا لپاره هم خطر دی
بله بله مننه یو حقیقت دی باندې نور خبرې کوو اعظمي صاحب زه غواړم چې په دې مسله ستاسو نظر واخلم چې طالبانو د افغانستان د چیرنې د ډلې راپور لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه نیمګړی بللای دی او د ډلې ویاند ویلی چې د امریکا نوې اداره باید د دوه موافقه باندې یو ځل بیا عمل پیل کړي رنجبر صاحب طالبانو یو څه مستقیم ګواښونه هم کړی دي او د جهاد خبرداري ورکړی یو ځل بیا د پیل د جهاد خبرداري ورکړی چې که امریکا له دې موافقه وزي ستاسو په نظر طالبان څه کولای شي یعنی د پخوا په څیر لکه څنګه چې په تیرو ولسو اتلسو کلونو کې د امریکا سره جګړه کوله یو ځل بیا به د امریکایانو سره د جګړې ډګر ته راشي
زه کوم چې جګړې نه ټول ستړي سوي دي هم د امریکا ولس ستړي ده هم د امریکا دولت هم د افغانستان ولس او دولت او هم د پاکستان ولس او دولت چې هغه یو قوي ملاتړ دی طالبانو ده خپل طالبان هم ستړي سوي دي خپله دا محلي قومندانان ټول ستړي دي مګر کوم شی چې ډېر واضح ده او زه په دې باندې معتقد یم چې دا هغه ده دا جګړه به ادامه پیدا کړي هغه ته دي چې همدا اوس علنا هغه توافق نامه چې په دوبی کې امضا شوی وه هغه مهم که نقصو دی د امریکای له خوا او هغه د ملاتیر جوړی دی هغه اوکلیک او هغه د عسكر وتل دی دوی خو نن نوې لې چې موږ د عسكر نه کاغو تر اول دی ما او هغه په توافق نامه کې دا راغلی دی چې دا تر اول دی ما باید ټول عسكر دی امریکای ووزی نه تا نه ووزی بلکې وزره بندیان هم باید خوشی سی اگه پاتی بندیان طول حتا التنی دی ویلسیوی چی وزره
ټول بندیان د طالبانو باید خوشی سي. دا خو عملی کیږي نه، یعنی هغه اوکړی کم دا اوس هغه په دې بوتلان کرخه ویستل شوی ده. نو دا عصبي طالبان دې ته چې دوی باید خپل هغه تعهد چې د افغانستان له ولس سره کړی و چې زه به تر هغه چې یو عسکر هم د خارجي زه به جګړه کوم، نو دا جګړه به ادامه پیدا کی. او دا ډیر په خوښی نه یم په دې باندې چې دا جګړه ادامه پیدا کی.
مګر رنجبر صاحب طالبان اوس ډیر د خو په پرتل ورسته لیدي چې امریکایانو سره د سولې خبرې پایل کړي او موافقه ورسره لاسلیک کړه، تر ډیره یو سیاسي څیره هم ځان ته خپل کړی ده. فکر کوي چې خپل دا سیاسي څیره په سیمه کې او په ځینو هیوادونو کې هم رسمیت ورکړل شوی دی، یو ځل بیا به د جګړې په قمار کې د قمار په میدان کې کیږدي؟
او زه فکر کوم چې اصل دا یو نظامی ډله ده، دا خو سیاسي ډله کېدلې نشي. دا ډالې خو خلیلزاد ورکړه دوی ته چې دا سیاسي ډله کړله، او هغه اوکړلی کم خورا یو جانبه اوکړلی کو چې زه فکر کوم چې په تاریخ د مناسبات د نړیوال مناسباتو کې دغسې افتضاحامیز اوکړلی نو امضا شوی لکه چې خلیلزاد امضا کړله. نو په دې باندې حتما باید بیا کتنه وشي. پلام دا هم یو له لویو دلایلو ده چې د نوې اداره د بایدن غواړي چې په دې باندې بیا کتنه وکړي. مګر بل اړخ یې منفي اړخ یې هم دا دی چې بیا کتنه خو مثبت ده، مګر منفي اړخ یې دا دی چې جنګ وینه تویدنه ادامه پیدا کوي. فقط یوه لار وجود لري، زه په دې عقیده یم چې دا دې لار نه که ګټه واخیستل شي نو زه فکر کوم چې طالبان به تر ډېره حده امکان لري چې انعطاف وکړي او په خپل دغه ارادې کې تی نظر وکړي. او هغه داری چې فشار دی، نړیوال فشار که په پاکستان باندې راشي او مخصوصا فشار په پاکستان راشي د نړۍ لخوا چې هغوی وهڅوي پاکستان هغه طالبان دې ته چې دوی باید هغه واقعیتونه په نظر کې ونیسي. هغه مسایل چې دوی مطرح کړي دي طالبانو، هغه غوښتنې چې دوی مطرح کړي دي په دغه دوو کلونو کې، هغه غوښتنې ډېرې هغه د ننني واقعیتونو سره سمون نه خوري. دوی خپله باید تر ډېره حده اوس واقعبین واوسي. اوس په افغانستان کې اوضاع ډېر تغییر خوړلې، وضع ډېره تغییر خوړلې. هغه وضع نه ده چې لکه د دوی په حاکمیت کې چې وه.
مننه رنجبر صاحب. اعظمی صاحب رسره دی په لیکه خصای ده. اعظمی صاحب، ستاسو په نظر فکر کوي چې افغانستان به یو ځل بیا د امریکایي ځواکونو او طالبانو د جګړې ډګر شي؟
دا خو پر دې پر لري چې آیا طالبان به د امریکا سره د کم خپل تفاهم نامه چې نهایي کړی ده دا بیرته د سره ری نیګوشیټ یا د سره دوباره پر دې باندې چې نزنی وکي کوونه کې اوه دا به ومني چې مثلا د امریکا د اسکرو د وټولو کم د میډ لاین چې دی مې اول دا به تمدید کې کبینه کې به دې کې فکر کوم مختلف نظریات دی. یو دا دی چې طالبان وایي چې نه په هیڅ صورت موږ د مې اول دا نه تمدید وکړي چې د امریکا د مې د اول څخه د خپل نظامی حضور ولري، موږ به جنگ کوو او ډېر کوي جنگ وکړو.
اعظمی صاحب، دوی مخکې خبرداري هم ورکړی، طالبانو مخکې خبردار په ایران کې خبرداري هم ورکړي چې که امریکا پر موافقه عمل ونه کړي نو د دوی جهاد به بیا پیل شي. فکر کوي چې دا جهاد به طالبان واقعا وکړي؟
په هیڅ د یو ډول چې مثلا فکر کوي چې دا کم ډیل چې دی تور کول سوی کم معاملې چې سره سوی دا دی په نافو نو فکر کوم دا به بیا په نظر کې ونی سي. مګر کله چې بیا په افغانستان قتل کیږي د دې کم جنگي نظامی امادګی چې د فصلی جنگ لپاره د فکر کوم اغه ډیر په شدت روان او ډیر لوړ روان ده، نو احتمال دې ست چې جنگ ډیر زیات خنړی او شدت عمومي. مګر سوال دا دی تکل زیب، آیا چې طالبانو باوجود د امریکا سره آتشباس اعلان کړی په هغې باندې عملې نه کوي، د افغانستان وژنه د افغانانو پر وژنه باندې هیڅکله درېغ نه دی کړی، یعنی اکثر عملې کېږي، دوی دولت دا ادا کوي چې دوی مسؤولین دي، جنگ روان دی، یعنی فقط د امریکا لپاره
ماتشواسو نو جنگ ډیر درېدلې هم نه دی دا افغانان د لپاره کم د سولې فضا چې دی توقع درلودل چې دوه د تفاهم نامې ورسته به موږ یو سولې وینو او د کچیر آتشباس نه وي کاش د خوشنات وي اتیا فیصد به جنگ رښتا کیږي هغه نه دی لیدل شوی نو زه فکر کوم په دا یو نظر دی بل نظر دا دی په طالبانو کې یو 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 فکر وجود دی موجود دی هغه دا دی چې په دې باور درلودل چې امریکا زموږ سره تفاهمنامه امضا کړله دا دولت په اخر کې موږ ته راسپاري کوم چې دوی ډېر غلط پرسپشن وي ډېر غلط نظریه وه نو هغه ته په کتلو باندې دوی دې ته منتظر و چې باید دولت موږ ته راوسپارل شي د دې نه علاوه زه فکر کوم د امریکا د وټولو د عسکر د وټولو مسله د فکر کوم د ډیر یو ناشونی کار په دی کچیر طالبانو او د امریکا دغه تفاهمنامه پوره عملي شوی وای بیا هم د امریکا حضور خپل امریکایان طالبان هم پر دې پیږي چې امریکا هیڅ کله خپل حضور په افغانستان کې نه ختموي کچیر نظامی نه وي استخباراتي حضور به موجود وي چې هغه به د طالبانو یو امکار پاتې کیږي مګر د شروع څخه طالبان د خپل خلکو ته داسې یو وعده ورکړی چې هغه ډیره غټه وعده و چې تر څو یو اسکر یو امریکایي په افغانستان کې وجود ولري موږ به جنگ وکړو
دا ډیره غټه وعده ده چې د خبرې سره راټولې کو ازمي صاحب غواړم له تاسو دواړو نه هم له ښاغلي رنجبر نه دا پوښتنه وکړم او هم له تاسو نه چې طالبانو د سیمې هیوادونو ته سفرونه پیل کړی دي لومړی غواړم له تاسو نه رنجبر صاحب اورم او ورپسې به له اعظمي صاحب نه غواړم چې د پوښتنې ته ځواب ووایي چې له دې سیمه ییزو سفرونو نه دوی څه ترلاسه کولی شي د دې لپاره چې د یو امریکا پر وړاندې د یو قدرت په توګه پاتې شي او د افغان حکومت پر ضد د یو قدرت په توګه پاتې شي چې امریکا وګواښلی شي رنجبر صاحب
زه فکر کوم چې دا سفرونه دواړه اړخه پکې علاقه مند وو یو معنا ورو چې دواړه لخوا دا سر ته رسیده یو سیاسي هغه د ګامونو چې دوی خودل هم دغه ملکونو په ګټه وا چې دا طالبان ورتلل او هم د طالبانو په ګټه کوم چې د بایدن ادارې اعلان وکړي چې دا بیا کتنه کوي پدغه اوکرالیک باندې نو دی وګوښتل چې امریکای ته د څه وخی چې کتنې نو نورسته چې د موږ ملاتړو کې او دغه جګړه به زمخ کې بوزو
او د هدف ته ورسېدل فکر کوي چې دغه رسمیت ترلاسه ک
دا رسمیت خو ما ویلې هولندې به ویلې دا رسمیت خو خلیزاد ورک دوی ته دغه ملکونو دغه جرأت پیدا کړي طالبان وومن یا سنوقي هیڅ وخت دغه جرأت نه درلود چې طالبان په خپل ګل کې هڅه په ډیره ټیټه کچه تا ومني او اوس په ډیره جګه کچه دی مني بل دې چې امریکای دوی په سیونه ځول نو دا نور ملکونه تشویق سول چې دوی ته سیاسي پرستیج ورکړي دا نظامی د سیاسي د بدل اسول نو لغل خاطر دا ملکونه هم منور کوي او امریکای ته خي چې دا قدمنګ دغه وسلې نه چې تا ګټه اخیستله او د تا متحد پاکستان ګټه اخیستله موږ هم ګټه اخیستلې سو دا کې اسکر باید وځي او بیا لا کوم دې ته دي چې اسکر د امریکای فرق قیمت چې کیږي باید وستل شي
مننه رنجبر صاحب او اعظمي صاحب تاسو وایي چې لطفا چې طالبانو هغه څه چې غوښتل خپل سیمه ایزو سفرونو ترلاسه کړي ترلاسه کړل
ته کال صاحب دا د فشار راوړلو یو وسیله ده او دا لومړی ځل نه دی کله چې رئیس جمهور ترامپ په 2019 کې د مذاکرات نو وته کابل کې عمله وشول او دا وته کړی او امریکا ته طالبانو ورنل نو هغه چې د مذاکرات نو وته دی هم دا سفرونه شروع کړ په همدغه هغه چین لا کرونا نه و چین سرحدونه واز و دي چین ته ملاړل د دې لاترو سره د تللی نو د غواړي چې پر امریکا باندې فشار راوړي په دې کې خوشاک نسته مګر سوال دا دی چې دا فشارونه به موثر وي که بنوي زه فکر کوم که امریکا وغواړي په امریکا طالبانو باندې بندیزونه زیات کړي کتر دفتر هغه ورست کیس یا تر ټولو خراب یا هغه تر ټولو اخري اپشن یا انتخاب دی چې مثلا پر تعزیرات پر دی باندې ولګوي لکه دفتر بند کی بیا دا سفرونه بندیدلای شي. نو د طالبان لپاره د فکر کوم په کار دا چې مذاکرات کې نرمښ وشي، همیشه دا نه چې یو خبره باندې ودرېږي او بیا هیڅ پرشان شي، او دوی فکر کوي چې تر اوسه پورې دوی همدا کې بریالي و په یو خبره درېدل او بیا شاتنه تاګه واغ لاسته راوړل دوی د خپل کامیابی ګڼي. مګر همیشه داسې نه وي چې نړیوال او یا به د میز مقابل طرف به هر څه چې ته غواړي هغه درکړي. یعنی کچیرې امریکا دغه سوله خرابوي یا د سوله ناکامي په دې کې طالبان هم مسؤول دي، او که بیا افغان وژنه کیږي په هغه کې طالبان سبا مسؤلیت لري. نو زه فکر کوم باید سوله ته چانس ورکولای شي او د امریکا او د افغانستان دولت کار وکړي.
ډیره زیاته مننه د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي او د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر ډاکټر کبیر رنجبر چې 25 دقیقې اونیز بحث کې راسره ول دواړو مننه کوو، او له تاسو هم مننه کوو قدرمن اوریدونکو چې د خبرونې تمو تر پایه غوښنیو. دا وخت د ماسپخین یو بجده مقیم نائب د ازادي راډیو یو بل خبرونه تاسو ته وړاندې کوي.